له روسي جرمني ته تللې. نو موري پرون له مسکو څخه په یو الوتکه کې فرانکفورت ته رسیدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره شوي. د خبرونو پای
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بندونو خبرې کوو. تازه په نیمروز کې کمال خان بند او په بدخشان کې د شورابک بند چارې بشپړې شوې دي. ورمه ورځ د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په آنلاین ډول په کابل کې د شاتوت بند قرارداد لاسلیک کړ. شاغلی غنی د شاتوت بند اهمیت په اړه وویل دا بند به کابل سیند ته کافي اوبه ورکړي او د شیرازی او سمسورتیا په مرکز به یې بدل کړي. دا بند به د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته پاکې او صحي اوبه برابر کړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دغه بند په جوړېدو څه باندې 2.8 میلیون ډالره لګښت راځي چې د هند لخوا ورکول کیږي او چارې به یې په شپږو کلونو کې بشپړې شي. شاتوت بند به 1.5 متره لوړ وي او 8 متره پلانوالی به ولري او د 1.46 میلیونه متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت به لري. تر دې وړاندې د نیمروز په کمال خان بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. کمال خان بند به افغانستان ته 9 میگاواټ برېښنا ورکړي او ورسره به 1.4 هکتار مځکه خړوب کړي. یو شمیر نور واړه بندونه هم جوړ شوي یا پرې کار روان دي. نن په دې خبرونه کې د دغو بندونو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال. د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی شاغلی نظام خپلواک همدارس د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجینر احمد وایس بسیری، ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم چې د بندونو متخصص دی هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. په تیرو کلونو کې د ډیرو افغانانو یو لوی شکایت دا و چې افغانستان ته د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرسته راغله خو د بندونو په شان بنیادي کارونه پرې ونه شول. په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دا په دې وروستیو ورځو کې یو وار بیا د څو بندونو د جوړېدو خبرونه اورو. ځینو ته ما اشاره وکړه په دې سریزه کې پر دې سربېره پر نورو کومو بندونو کار روان دی یا پلان په پلان کې دي چې جوړ شي. په دې اړه کله لومړی د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجینر احمد وایس بسیری تبصیر وکړي. شاغلی بسیری مهرباني نه تخنیکی همکار وای چې بسیری صاحب لا تر اوسه پورې د ټلیفون له لارې وصل نه دی. نو که شاغلی خپلواک نظر څرګند کړي د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی خپلواک صاحب مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر درنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، افغان دولت د اوبو مدیریت او کنټرول په برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډیر جدي دی او خپل ولسمشر دغه موضوعات له نږدې نه تعقیبوي. اوس مهال د هیواد پر کچه په 2 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د هغې جملې څخه کمال خان بشپړ شو. د شاوارو 97% چارې بشپړې شوې دي. همدارنګه د شورابک 99% چارې بشپړې شوې چې اوس عملا په هغه سیمه کې د جنریټرونو او توربینونو د نصبولو چارې روانې دي چې دغه د کمال خان په ګډون به دا 2 نور بندونه ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې تر څنګ په 2 لویو بندونو باندې کار روان دی. عملا کجکی بند دی، بخش آباد بند دی، دخنی درې بند دی، د پاشدان بند دی، د مچلغو بند دی، د سراب بند دی، د شفلوغ بند دی، د سلطان بند دی. د دې تر څنګ د فلتونی بند دی په پکتیکا کې، په روزګان کې د توري بند دی. نو په مختلفو بندونو باندې کار روان دی او تر څنګ د 10 بندونو په پلان کې دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا دا غی تاییدی شوی ده چې په 14 کال کې به یا عملاً چارې بشپړ کیږي. دغه بندونه به هغه د متوازن پراختیا ته په کتو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چارې پیل کیږي. د دې سروې او ډیزاین شوی دی، فقط منتظر یو چې بودیجه پاس شي او د دې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 22 نور بندونه دي په پلان کې چې هغه موږ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز کړي دي، نو هغوی د هغوی تاییدي وروسته به بودیجه منظور کیږي او د هغه چارې به هم په نوبت سره په راتلونکو کلونو کې پیل کیږي. د دې ترڅنګ د په کابل کې د شاهتوت جلندر چې یو خورا ګټور او مهمه پروژه ده د کابل لپاره، دوه ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کار د جریان قرارداد لاسلیک شو د هندوستان هیواد سره. په نورو ډېر لوی پروژو باندې کار روان دی، کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي په مختلفو ولایتونو کې، نور واړه متوسط کانالونه دي. د چک ډیمز پروژې دي چې یو نوې پروسه په افغانستان کې د دام ډېره مؤثره ده، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا کې د استنادي او ګبیني دیوالونو پروژې دي. د ځمکې لاندې چې موږ غواړو سطحي اوبه په ځمکه کې جذب کړو تر څو د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړو، د دې پروژې تر کار لاندې لرو، خصوصا په کابل کې دي. زه یو څه یادونه کوم چې دغه په نړۍ کې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون له سخت بحران سره مخ ده، یعنې دغه ستونزه ټوله په ټوله نړۍ کې د افغانستان خصوصا کابل هم له دې نه خالي نه دی. په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ښکته تللې ده. په همدې موخه د اوبو ملي ادارې یو شمېر پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې هغه د چک ډیمز پروژې دي او همدغه د مصنوعي تغذیې پروژې دي چې د کابل په درې سیمو کې دغه پروژې هغه ازمایښتي دوره یې بشپړ شوه، خورا ګټوره وه. د سیمې خلک د هغې نه راضي دي چې هغه پروژې د دوغاباد، بادام باغ او د عبدالحق په څلور لاره کې دي. یعنې دا په ازمایښتي پروسه بشپړه شوه. دا د ملي د آسیا پراختیا بانک په مرسته باندې دا پروژې تطبیق کیږي. شل نورې همدا پروژې دي چې په روان کال کې به چارې بشپړ کیږي د کابل په مختلفو برخو.
کور ودان سلامت اوسئ خپلواک صاحب. پوهان صاحب دودیال، ښاغلی خپلواک د ځینو پروژو یادونه وکړه او داسې معلومیږي چې نسبت پخوا وختونو ته اوس یو څه بندونو ته توجه زیاته شوې ده. څه فکر کوئ تاسې؟ هم له دې سره موافق یاست چې دولت بندونو ته توجه زیاته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو درنو اوریدونکو خپلواک صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا بالکل اوس موږ دغه اکاډمیکو بحثونو کې په پوهنتونونو کې په اکاډمي کې موږ د اوبو منابعو ته سخت توجه کړی ده، ځکه چې د اوبو قلت احساس کیږي، کوچکالي کال په کال زیاتیږي او پس دې نه اوبو د یو اقتصادي مادي حیثیت موندلی ده. یعنی یو 40-50 کاله مخکې اوبه به که چاته ویلې چې دا اقتصادي ماده ده یا نه ده، چا پرې باندې دومره فکر نه کوو. اوس اوبو مطلقا د اقتصادي مادي حیثیت پیدا کړی ده او دا تړلې ده په سیندونو پورې. موږ په طبیعي منابعو کې د طبیعي منابعو په اقتصاد کې د اوبو په منبع باندې بحث کوو او دا بحثونه باید نور هم جدي کړو. معنا دا ده چې واټر ریسورس موږ ستراتیژیک باید شامل شي او تر ټولو مهمه ده چې موږ د ځمکې د مخ روانې اوبه چې جاري اوبه ورته وایو یا روزمینی اوبه ورته وایو، دا باید موږ مدیریت کړو او په دې کې مطالعات وکړو. ډېره مهمه دا ده چې موږ د خپلې آبیاري حوزې له سره مطالعه کړو. بالکل زه موافق یم چې اوس توجه شوې ده او دا توجه باید موږ وخت کړی وای او تقریبا وخت یو ځلې د شهید داود خان په وخت کې دې موضوعاتو ته ډېر توجه شوی و. موږ هغه وخت یو څو بندونه جوړ کړل، ډېر کامیابه بندونه، لکه نغلو بند، لکه د سروبي بند، لکه د مایپر بند، دغسې یو شمېر نور بندونه او دغسې دغه اصلا دغه د کمال خان بند، سلما بند هم په هماغه وخت کې هغه لومړنیو اقتصادي 15 کلنو پلانونو کې شامل وو. متاسفانه دا حوادث او پېښې داسې راغلي چې هغه پلانونه یا فراموش شول یا د جنګو له امله و تطبیق نه شول. په دې ترتیب دا حال دا چې ضرورت نور هم زیات شو او دې موضوعاتو سره حساسیت لا ژور شو، لا زیات شو. متاسفانه زموږ له فرصتونو د لاسه
ډېره مننه.
یعنی دې ته په خوان توجه او موږ دا احساس کړو او اوس هم ورته ضرورت ده. بالکل،
بله، ډېره مننه. تاسو ته حساسیت یادونه وکړه. ډیپلوم انجینر صاحب خلیل احمد نادم دا پښتون می تاسو ته متوجه ده. د بندونو له جوړیدو په برخه کې د افغانستان گاونډیان اندیشنه کله ناکله څرګندوي. دا مسله حقوقي اړخ لري. د گاونډیانو اندیشنه له حقوقي نظره څومره د توجیه وړ دي؟
اول خو سلام تاسو جناب سروان صاحب تاسو همکارانو ته تاسو درنو میلمنو ته او ریډون کې سلام وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې رښتیا هم چې ځینې حقوقي ستونزې شته دي، مثلا د پاکستان سره د کونړ سیند، مثلا د هلمند رایروت سیندونه دي، د بالامرغاب سیند دی، د آمو سیند دی، دا سیندونه جنجال شته. اما د حل لاره شته دی چې د افغانستان دولت یو ښه پالیسي غوره کړي او د دې هیوادو سره په تماس کې په همکاري کې تاسې ګډ استفاده دوی کولی شي د سیندونو نه وکړي. اما متوجه خبره دا ده چې مثلا ځینې بندونه ته ځینې رودونه ته اسان توجه نه سه، مثلا د بالامرغاب رود که تاسې وګورئ پسلې آمو پسلې هلمند و کونړ رود داسې د اوبو ډک رود دی چې 12 کال اوبه پکې بهیږي. او ما تر اوسه د دولت د خولې نه نه دی اورېدلی چې هلته کوم پلان جوړ شوی. الان چې ما په قرغزستان کې په بندونو کې 1900 کار ما کارونه کړي، تایقات مې کړي دي. هلته یو رود په نوم د نارین بند چې 12 بندونه پکې پلان شوي چې جوړ شي. دوه بند برق چې کروپسای او تکتاګول په نامه دوی 2000 میگاوات برق دواړه بندونه ورکوي، یو 1200 بل 800. الان چې هغه رود د نارین رود او د بالامرغاب رود د شکل د اراضی ته وګوري، اندازه د اوبه سرعت د اوبه ټول مشابه اوږدوالی د رود او بالامرغاب رود دومره ظرفیت لري چې کولی شي دومره یعنی برق تولید کړي او اوبه ذخیره کړي. بل دا چې دا د اوبه ذخیره کول خو څو ګټورتیا لري. یو دا چې مثلا هلته بر علاوه چې برق راکوي د زراعت دپاره ښه دی، مایداری فارمونو دپاره ډېر ګټور دی، د طبیعت تغییر دپاره ډېر ګټور ثابتېږي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی خپلواک، تاسې مخکې د بخش آباد او مچلغو کجکي او سلطان او څو نورو بندونو نمونه واخیستل چې دا هم په پام کې ده چې په دغو بندونو باندې هم کار پیل شي، په ځینو خو کار هم پیل شوی دی. او ښاغلی نادم د بالامرغاب د سیند یادونه هم وکړه، د دغو بندونو د جوړولو لپاره بودیجه شته او که نشته؟ پیسې به څنګه ورکوئ؟ ځکه چې مخکې د افغانستان مرستندو هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي هغوی څو ځلې داسې ویلي دي چې تر هغو پورې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته نشي کولی تر څو چې افغانستان د اوبو د حق مسئله له خپلو ګاونډیانو سره حل کړي نه وي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې، افغانستان د بودیجې اړخه یو څه ستونزې شته دي. یعنی زمونږ عمده ستونزه د بندونو د اوبو مدیریت په برخه کې عمده ستونزه همدا ده چې څومره پیسې چې اړتیا دي عمره نه لرو. کنا د افغانستان په ټولو لوی سیندونو باندې لوی لوی بندونه موږ سروې ورته کړې ده، په دې باندې به کار پیل کېده. اوس مهال هم دغه په 12 لوی بندونو کې اکثر یې د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړیږي. د هغې جملې څخه یو د شاتوت للندر باندې چې دوه ورځې وړاندې قرارداد لاسلیک شو، د هغه پیسې هندوستان ورکوي. د شورابک بند جرمني هیواد ورکوي. او د چکاجکی د پی 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 پروګرام لخوا جوړیږي. نورې ټول د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړیږي. او د دې ترڅنګ هغه شل بندونه چې په 14 کال کې چارې پیل کیږي، دام د افغان دولت په بودیجه باندې جوړیږي. د بالامرغاب سیند یا د کونړ لوی سیند، همدارنګه پنجامو اوزا یا د هلمند لوی سیند، په دې باندې منګه تاسو جریان کې سې چې وخوړان دی پولیس مشرۍ مانی کې دی وی استرلی کمپنۍ فروټسکیو سره قرارداد لاسلیک شو چې دا غته به هم نامې لمخه به د افغانستان په لوی سیندونو باندې بندونه جوړیږي چې دا بندونه به د 60000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. یعنی هغه سره خبرې روانې دي، منګ ورته هغه خپل لیوالتیا باندې
یعنی اوس هم خبرې روانې دي. د خبرو تر حد پورې دا موضوع کوم موافقه لانه د لاستیک شوی
بس تا دی چې دا خو غټه مسله ده، ډېرې پیسې غواړي. یعنی منګ کده کونړ په سین باندې 15 بندونه موږ په پلان کې کړي، 4 بندونه خپل جوړو، 15 بند هم پروتیسکو ته وړاندیز کړی دی. د کونړ په سین باندې 15 بندونه جوړیږي، دا کله چې پکار شروع کیږي باید 3 میلیارډ ډالر موږ ولرو. پروتیسکو باید هم 3 میلیارډ ډالر ولري چې په دغه ساحه باندې کار شروع کړي. بندونه یو دی میلیارډ ډالر کمی پیسې نه دی بیا داسې واچ افغانستان چې د اوس مهال هم د مالی ستونزې لري د پیسو ستونزې لري بل د دوی وړاندیز د پنجامو او زوا د مرغاب سیند او د کونړ سیند چې په دې باندې دوی لوی بندونه جوړي یعنی زمونږ دا خبرې تر ډیره ځای مثبت روانې دي اوس راته وړاندیز هم کړی و چې دا چې موږ تاسو سره په دې برخه کې مشترکاً کار کوو د دې تر څنګ ستاسو د ادارې یو سل شل کسان موږ جذبوو چې په داخل د هیواد او یو شمېر بهر د هیواد یا استرالیا یا نور هیوادونو ته واستو تر څو هغه هلته عملي او تخصص زده کړی وکړي یعنی تر ډیره ساحه مثبت روان یو ان شاء الله زموږ هیله ده چې هغه به په دغه ساحو کې عملا کار پیل کړي او د کله چې دا کمپنۍ چې یو لوی کمپنۍ د وړې امکانات لري کدی په یو ساحه کې کار شروع کړي په افغانستان کې تر ډیره حد د ستونزو حل کیږي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو ته نوبت درکو چې د بندونو په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د پوهنتون استاد او د علوم اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ میلمانه دي. څو شېبې وروسته به د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم غشتلی هم راسره ملګری شي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0993 5540 بل شمیره د 0928 225 55. د سکایپ د طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکي له روزان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مولانا اعظم احمد کریم د کندهار سره په تماس کې درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. دا دوه سواد هندستان سره ډیره مننه او د پاکستان دښمنی ولې نه په نه غو سره یې ولې د افغانستان سره چې دوی په دوستۍ کې کومک یې مونږ پاکستان د دښمنی کوي او دا د امنیت په امنیت له نو څنګه چې په دا غته وسه ابریدن کې د افغانستان خلک منان دي اسمن دي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې هندستان یو داسې ولسو د خیر کار وکړي دی یو وبو کار وکړي ولس ګټه جن پورته کې مونږ ما دا اندېښنه چې په دغه کې بیا موږ څه وکړو په شین
صحیح مننه ستاسو اندېښنه بل خپل ملمنو سره شریک کو وګوري چې دوی څه درته وای. بل ابریدن کې لرو ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
احمد همدر در سره پاړی کا کې د لغمان پښتنه مې اول خو سلامونه ملمنو ته وایم او بیا پښتنه مې دغه ځاتي دغه د وبو مهر کول څه د نور ملکو ته روان دي. آیا دغه مهر کول بل دغه نور پروژو نه ضرور نه دي؟ زما دغه پښتنه ده باید چې په دغه اول کار په دغه سوای وو.
صحیح مننه. تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې دی توجه دی وبو مهارولو ته واړول شي. صحیح ده. ډیر مننه. بل ملمم ابریدون کایم لرو ځان راو پیژون.
تقدیر الله ما د کلګی نه تفسیر
ما
وختل د کلګی د بس کې پښتنه حکومت د کلګی باندې هم په تسلیم کې څل څوم کار کې دی کنه دی.
صحیح ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو مورو بیا به ملبنو ته ورشو مهرباني کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ا ډیره مننه شورنجان منګلیم لا خوښ خارنه.
مهرباني منګل صاحب.
ا دې غنه ملبنو ته به وخت سلامونه ورته وړاندې کوم او پښتنه مې په دې ډول دا چې په دغه پانتون نه په کوم پروژه کې ګټه اخیستل کیږي د کوم پروژه لپاره به استعمالیږي.
سی مننه. البته وو ویل شو مثلا دی تازه قرارداد چی شوی دی کابل کې دی بند دی وبود ټراک لپاره یا دی نیمروز دی بند دی کمال خان هم د سیادونه وشو. خیر اوس به ورشو ملمنو ته. لمړی پوهن صاحب محمد کریم اندیشنه درلوده چې د بند امنیت به څنګه شي. دوی شاید اشاره دی ته چې د هندو پاکستان ترمن سیالي ده نو دا سیالي به سبب شي چې د بند ته چې هندي وس جوړوي په افغانستان کې او په کابل کې دته ستونزې پیښې شي. څه وایست دوی ته؟
ډیره ښه پوښتنه یې وکړه کریم جان ورور له کندهار نه، او د دې ملي احساس ډیر د قدر وړ دی. موږ نه غواړو چې د اوبو موضوع سیاسي کړو. البته گاونډیان په لابیګری کې ډېر تکړه دي، تر موږ متاسفانه زموږ دولت، موږ د اوبو متخصصین، زموږ ادارات په خارج کې، زموږ د بهرنیو چارو د وزارت نمایندګۍ ضعیف دي، ناتوانه دي، دې موضوع ته تر اوسه پام نه ده کړی. موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. دا یوازې د کمال خان د بند پاک نه، د کولار د سیند په هکله نه، بلکې په مجموع کې زموږ د اوبو د سرچینې خپلې داخلي چې دي. دا زه به تاسو ته یو مثال ووایم. په دنیا کې ډېر داسې هیوادونه دي چې سیندونه نه لري. دا 200 تقریبا 200 هیوادونه نه، ډېر داسې هیوادونه چې سیند نه لري. 230 نور سیندونه ګډ دي، یعنې د څو هیوادو، د یو هیواد او د بل، او حتی د څلورو هیوادونو نه تیریږي. په اروپا کې داسې هیوادونه شته دي. 90% سیندونه دنیاوالو د بیل او کولنګ په واسطه جوړ کړي، په تخنیکي کار سره 90% سیندونه په ټول دنیا کې جوړ شوي. دا د دې اهمیت ښیي او هر یو خپله مشروع قانوني استفاده ترې نه کوي، دا یې حق ده. موږ متاسفانه په دې جنګونو کې داسې مصروف پاتې شولو چې ډېر دنیاوالو دا فکر وکړو چې افغانستان دا اوبه څه کوي. نو دي مثلا په خو موږ دا 1900 کلونو کې په هغه کې چې زموږ مطالعات هم کړي وو او یو فیور سره برخه اخیستې وه، موږ 3 میلیونه هکتاره کرنیزه دی او ریبلندې آبیاري زموږ درلودلې زراعتي، اوس 1.8 میلیونه هکتاره پاتې ده. هغه وخت کې موږ د دغه ټول زموږ د پاره سیندونه کاملا په قوي دلیل سره مهارولی شو. دنیا نړیوال بانک چې باید موږ سره مرسته وکړي، نړیوال بانک اف ایو هیڅ څه نه شو ویلی، ویلي چې څه زراعتي ځمکه لري. اوس چې څومره ورته زارۍ وکړو، وروره ته 1.8 میلیونه زراعتي ځمکه لري، نو خو دغه دې بس دي کنه، او دا فرصت نور هم دغسې د لاسه وځي. موږ ګمبیري دشت د زراعت دپاره تخصیص کړی، اوس پکې میدان جوړېږي. خلکو چې دا واورېدل وای د کونړ سیند نور څه کوي، خو هلته خو میدان جوړېږي، ته خو زراعت پرې باندې نه کوي. نو دا زموږ خپله نیمګړتیا ده، زموږ خپله سستي ده. یو خو لابیګري کې څه سیاسي بل دا چې موضوع اصلي سیاسي شوه، نور ملکونو رقابت زموږ هغه وخت بل دا چې تخصیصي برخه کې او نور هم فرصتونه د لاسه ورکړو. که موږ انرژي ته ضرورت خپل ثابت کړو، فابریکې ولرو، صنعت ولرو، او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو، انحرافي ته هم، اما هغه ذخیروي بندونه زموږ باعث دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړېږي، او ګاونډیانو دا بیا تاسو ته هم خطر جوړېږي. پرېږدي چې موږ ذخیروي بندونه جوړوو، دا به په مدار بیا به موږ هم ترې استفاده کوو، تاسو هم ترې استفاده کوي. ډېرې لارې شته دي، معقول دلایل شته دي، خو په دې شرط چې موږ په دغسې مذاکراتو کې دوی سره کینو، په علمي لحاظ دوی ته قناعت ورکړو. غواړم وایم په فعلي حالت کې افغانستان متاسفانه دا توانایي نه لري، او نه ملت ورته اجازه ورکړي چې چا سره ګاونډیانو سره بل چا سره د اوبو په سر کوم معامله او قرارداد وکړي. دا فقط هغه وخت کېږي چې موږ تخصصي توانایي، قوي ادارې ولرو، متخصص کادرونه ولرو، په هغه وخت کې دا کار کولی شو. د فعلن دپاره نه شو کولی. یا دا ده چې موږ ته ډېر ضرور ده چې دغه توانایي به ډېر ژر ترلاسه کړو، چې نور موږ نه فرصتونه د لاسه ونه وځي. دا ډېر لوی ظلم ده، لوی خیانت ده، د دې خیانت نه باید ځان وساتو.
ډېره مننه استاد. ښاغلی نادم، زموږ یو اوریدونکي همدرد صاحب وویل وایي د اوبو کنټرول او مهار ته باید تر هر څه مخکې توجه وشي، او ښاغلی خپلواک وویل چې افغانستان دومره ډیره بودیجه نه لري او بهرانیان هم په دې برخه کې ډیره مرسته نه کوي. ستاسو په نظر چاره څه ده، باید څه وشي؟
ډیره مننه د ورور چې دا سوال کړی دی. خبره دا ده چې ظرفیت پیدا کیږي، اوس دا ګاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې موږ ذخیره کوو، اما افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتی مزکه کدوی احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره موږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په اندازه د ګاونډي واده د پاره هم در مفید دی. دوی کولای شي چې سرمایه دغه سرمایه گذاری یا پانګونه جس کی په افغانستان کې حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي دا ډېر مشکل کار نه دی. او بندونه چې افغانستان کې جوړیږي خبره دا ده چې مونږ ریګ او تیګ او ټول د بندونو په شاوخوا کې لرو مونږ ته ارزانه تمامېږي. مثلا تاسې وګورئ په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ته مثلا ریګ او تیګ ضرورت دي د کیلومترو دغه مسافه دوی تیوي چې تر څو چې دوی دغه آماده کې. اما په افغانستان کې دا ټول مسایل دغه دي. او بل دا چې مونږ تاسې یو واپیکا په نامه یو اداره درلو چې بند جوړولو اداره وو په مربوط د وزارت انرژي او آب. هغه واپیکا اداره په ټپه ولاړ دی او دغه اداره د بند جوړولو اداره باید دا فعال کړي. مثلا پخوا یو مشاور ته دوی $15,000 ورکول د خارج به راوسته چې دغه وکړي. د ډاکټر د کریزې په وخت کې دا پیشنهاد هغه وخت ما کړی و. تاسو کولی د ګاونډي هیوادو څخه مثلا تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان چې دوی په دغه کې ډېر تجربه لري دوی څخه ښه متخصصین دعوت کړي ډېر په ارزان حتی په $10 او تاسو کولی دا واپیکا فعال کړئ. دغه تر څنګ دوی د تجربې نه تخنیکي خلک بروزوي او انجینران ته تجربه ورکوي او دغه اداره فعال کړي ډېر په ارزان تمام شي.
بله ډېر زیاته مننه. زموږ بل میلمه د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم کشتلی هم دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی ورته ارکلی وایم. وکیل صاحب، په وروستیو ورځو کې په ولسي جرګه کې د بودیجې په سر تاوده بحثونه او جنجالونه وو. آیا په بودیجه کې د بندونو برخې ته څومره توجه شوې ده؟ آیا په دې مو هم بحث کړی دی چې لازمه یا په کافي اندازه پیسې د بندونو لپاره اختصاص شوي دي او کنه؟
سلامونه درنو میلمنو ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته. بله، موږ په بودیجه کې په کافي اندازه باندې د اوبو برېښنا وزارت او د ادارې لپاره پیسې لرو. تقریبا دغه بودیجه اوس زما مخې ته ده. د 14 کار لپاره موږ 18 میلیارده افغانۍ شاوخوا بودیجه ګوښه کړې ده. د دې تر څنګ موږ د انکشاف ملي چې د دوی ځینې پروژې هغوی مخته ولي، ځینې بندونه هغوی جوړوي، هغوی ته هم موږ بودیجه ورکړې ده. د هغوی بودیجه، هغه بودیجه او دغه بودیجه سره یو ځای کې ډېره غټه پیمانه بودیجه موږ ورته ګوښه کړې ده. د دې بودیجې سره کېدلی چې په غټه پیمانه بندونه جوړېږي، چک بندونه جوړېږي، متوسط بندونه جوړېږي. لکه څنګه چې ویان صاحب اشاره ورته وکړه، په راتلونکي کال کې موږ ډېر زیات بندونه جوړېدلی شي او ډیزاینونه ډېر بندونه د ډیزاینو لاندې دي او ډېر بندونه به انشاءالله تعالی کارونه به بشپړ
شي. ډېر زیاته مننه. ښاغلی خپلواک د اوبو د تنظیم د ادارې وایند، زموږ یو اوریدونکي له بغلانه ټلیفون کړی و. د کیلګي بند پوښتنه یې کوله چې آیا دا مهم په نظر کې دی چې کار پرې وکړي. او بل وکیل صاحب غشتلی وویل چې 18 میلیارده افغانۍ بودیجه د بندونو لپاره اختصاص کړی ده. په بودیجه کې دا پیسې کافي دي؟
دا د کلیګي بند په اړه زه غواړم یو څو موضوعات ته مسلسل اشاره وکم. یو د کلیګي بند دا نن سهار مو د اکبر بارکزی چې د بغلان ولایت والی دی، د اوبو ملي ادارې مقام ته راغلی و. هغوی سره د کلیګي بند او د اجمیر د تحکیماتو پروژې او یو شمیر چک ډیمز پروژې چې باید په هغه ولایت کې تطبیق شي، په همدې اړه مو والی صاحب راوښتې او سره بحث مو کوي. او د بغلان سیندي د حوزې رئیس ته وظیفه ورکړل شوه تر څو دغه سیمو ته ورشي او ورته سروې شروع کړي. یو مسله هیله ده د دوی پوښتنه ځواب شوي د کلیګي بند په اړه. دویم، د مخکې استاد اشاره وکړه دغه ته چې د زمکو اندازه څومره وه، اوس د زمکو خړوبولو لپاره څومره چې یعنی اړتیا ده، عمره کار نه دی شوی یا کار نه کیږي. ما مخکې یادونه وکړه په لویو بندونو باندې کار روان دی، یعنی دا اکثر یې د اوبو بندونه دي. نو کمال خان بشپړ شو. کمال خان د 104
زره هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبي د نیمروز ټول خړې دخت چې مخ کې بامده سي پرتی وي دا بزرګونیږي او دنه به په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمينه مسید کیږي. همدارنګ کجکی دی پښتون دی د مچلغو باندې په کابل کې دا دی د شاوارو چاري بشپړې دي دام کرنیز ځمکه خړوبوي او په څنګه کې شاتوت لندر دی چې څلور زره هکتاره کرنیز ځمکه خړوبول ورتیا لري. په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی، په لغمان کې شاهي کانال دی، په هلمند کې نهر سراج دی، زمینداور کانال دی، د کمال خان خپله کانالونه دي، د دومره کار روان دی چې بیسار یعنی په شل کلونو کې دومره کار نه و لکه اوس چې په دې یو کال کې یا په تیرو پنځه کلو کې دومره کار د اوبو په برخه کې شوی دی. زه وایم زما په نظر چې په سل کاله کې به دومره کار نه و شوی چې په دې څلور کلو کې کار شوی او روان دي. بله د انجینر صاحب د واپیکا د ریاست یادونه وکړه، یو چې د مخکې د اوبو انرژي وزارت وبي دغه وزارت په دوه برخو تقسیم شو، د اوبو ملي اداره شو، د انرژي د خدماتو اداره شو. ټول اوبه چې د کرنې وزارت سره وي، د کابل ښاروالۍ سره وي، واپیکار یا سچم کار کو په دې برخه کې، یا د کل او پراختیا وزارت کار کو، دغه ټول اوبه راغله د اوبو ملي ادارې ته، یعنی یو درس شو. خواله چې شه د یو مشخص درس دی، دوی پلان پالیسی او عملا په پروژو باندې کار کوي، او د ملي فراختیا شرکت ته یو شمیر پروژې بیا ورکوي چې هغې په کار کې یو دولتي شرکت دی، امکانات ډېر لري دا چې خارجي شاهي شرکتونو ته ورکوو. ښه ده چې خپل دولتي شرکت یو افغانان پکې مصروفوي. یو خارجي په دې برخه کې د اوبو ملي اداره کې کار نه کوي، ټول افغان انجینران دي، مسلکي خلک دي. هغه لوړ معاشونه چې خارجانو ته ورکول دغه په کم اندازه افغانانو ته ورکوي او ډېر خلک مصروف دي په دې برخه کې. د مهمه خبره دا ده چې د اوبو مشخص درس معلوم شو. که تاسو د ازادي راډیو د دغه خبرونې لپاره پروسه کال تیر کال یو کس راغوښته، نو بیا به هم څلور ادارو پنځه ادارو ته زنګ وهه، خو اوس یوه اداره مشخصه معلومه ده چې دغه اداره د اوبو کنټرول کوي او ادرس یې معلوم دی. دا څومره یو غټه لاسته راوړنه ده. بل د بودیجې مسله ده، د بودیجې مسله وکیل صاحب یادونه وکړه، د اوبو ملي ادارې مالی وزارت ولسی جرګې سره مشترکه ناستې په دې برخه کې وکړې. 19 میلیارد افغانۍ موږ ته ځانګړي شوي دي. هیله مو دا ده چې په دغه بودیجه کې هم دا پیسې پاس شي. ما یادونه وکړه چې په شل بندونو باندې به په 14 کال کې کار شروع کیږي. دا غي جملې څخه هم دغه بند هغه بندونه په همدې بودیجه کې دي. نورې پروژې دي، د چک ډیمز، د کانالونو، د کاریزونو، د سینادیو غبینی دیوالونو چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې، یعنی فکر وکړه دا اوس عملاً د هیواد په ټولو ولسوالیو کې داسې یو ولسوالۍ دی مشخص کې څوک چې هلته د اوبو ملي ادارې یو پروژه نشته. حتماً به پروژه وي، غټه پروژه به هم وي، وړه پروژه به هم وي، او د چک ډیمز پروژه به ضرور هلته وي. یعنی دا کم کار دی، کم کار شوی دی. په پنځه راتلونکو پنځه کلونو کې به تاسو وګورئ چې دغه سطح څومره لوړیږي، یعنی څومره کار په دغه برخه کې کیږي. اراده موجوده ده، حکومت خپله ولسمشر یعنی دغه مسایل له نږدې نه څاري، په ډونرانو سره خبرې روانې دي. د یو استرالیایي کمپنۍ چې د نړۍ په سطح ډېره قوي کمپنۍ ده، فورټیسکیو، تاسو د پاړه معلومات لري، د هغې راجلبول چې خپله عملا رئیس کابل ته راځي او تفاهمنامه لاسلیک کوي، بیا په هغه باندې مطالعه شروع کوي، بیا وړاندیز کوي چې موږ به ستاسو یو سلوشن لپاره تخنیکي کسان ونیسو، دا به بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږو. دا وړه خبره نه ده، په دومره په داسې یو هیواد چې دغه خپله د ولسې د پل لاندې پیدا کیږي، عملته لویږي، عملته مړ کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه راځي ستا په هیواد کې د سلما بند په $300 میلیونه جوړوي، د هغې تر څنګ د شاتو د لندر په $268 میلیونه قرارداد لاسلیک کوي. دا ساده خبره نه ده، دا چې اداره اراده موجوده نه وي، خلک نه وي، دا څنګه کیدای شي؟
بله، ډېره مننه کوربدان خپلواک صاحب. انجینیر صاحب نادم، نن سبا بلکې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د وچکالي مسله ډېره جدي ده. سږ کال هم ویل کېږي چې ورښتونه ډېر کم دي، او په مجموع کې دا ټوله سیمه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د همالیا او د هندوکش یخچالونه وای په اوبه کېدو دي. تاسو د نورو هیوادونو تجربه هم لرئ، له وچکالۍ سره نور په څه ډول مبارزه کوي او افغانان باید څه وکړي ورسره؟
تاسو پوهیږئ چې مثلا ښه استفاده د اوبونه، مناسب استفاده د اوبونه، دا ګټه کوي چې مثلا ذخیره دغه شي. بل دا چې مثلا په دغه ښارو کې تاسو وګورئ، ما پیشنهاد دا چې مثلا ښاروالي د کابل دغه پر ځای چې سړکونه دغه کې قیویزي کې دغه پر ځای د تیږو نه د خښتو نه استفاده وکړي، لکه نورو مملکتونو چې دا اوبه چې مثلا ورخ کیږي دا راسند دغه مځکې لاندې دغه شي. بل دا چې مثلا د څخلو اوبو لپاره دوی کولای شي د پایپ لاینونو استفاده کړي، مثلا د پنجشیر د رود نه د سیند نه دوی کولای شي چې بګرام ته کابل ته اوبه د پپلاین له لارې راوړي چې خلک استفاده وکړي. نو دا د بندونو جوړول دا ډېر ګټه رسي دې ته، په دې چې دا اقلیم کېږي، اقلیم ته تغیر ورکوي. مثلا ما ولیدل چې په قرغیزستان کې دغه بندونه چې وو ډېر غټه ذخیره وو چې حتی په دغه باندې پر اقلیم باندې تاثیر کړی و چې کولای شو چې تبخیر له لارې بېرته اورښت وشي. دا افغانستان خو دا ډېر امکانات دې ته لري چې غرنۍ هېواد دی، انشاءالله چې دغه بندونه جوړ شي زه مطمئن یم چې انشاءالله دا مشکل د اوبو به حل شي. بله مشکل چې په افغانستان کې ستا په قانون کې دا سپتیک چاګان دي جوړل چې دا ټول اوبه ککړ کړي دي او دا ډېر خطرناک دی. او دغه اداره اوبو اداره کولای شي چې د کابل شاوري سره په تفاهم سره د کانالیزاسیون په برخه کې دوی یو هغه وکي یو تصمیم ته ورسیږي چې دا سپتیک چاګانې باید چې د کنټرول شي او یو کانالیزون له لارې دوی وکولای شي چې د فاضلاب بل ځای ته ورسي او دغه بیا تصفیه شي، د تصفیه اوبو څخه بیا دوباره دوی استفاده کولای شي. تاسو وګورئ اروپایي هیوادو کې نور هیوادو کې د په اصطلاح د اوبه ریسایکل کېږي، دوباره تصفیه کېږي، دوباره استفاده نه ځینې کېږي.
بله بله ډیره مننه کوربدن خپلواک صاحب، تاسو دا خبرې په یاد لري، وروسته به تاسو ځواب ورکړي. خو پوهن صاحب، انجینیر صاحب نادم دی پایپ لاین خبره وکړه، اوس که چیرته له پنجشیر نه کابل یا پروان ته کانال جوړیږي د اوبو څومره به ګرانه تمامیږي، څومره اوبه به تبخیر کیږي، ضایع کیږي به، او که پایپ لاین تیر شي نو شاید کمی اوبه ضایع شي یا هیڅ ضایع هم نشي، اما څومره به د افغانستان لپاره دا وارداره تمام شي، قیمت به ډیر لوړ نه وي؟
بله، اوبو ذخیره کول، د اوبو ساتل، د اوبو استفاده کول هغه اقتصادي اړخ ډېر مهم ده. پایپ لاین تیرول یا د څاګانو جوړول د ډنډونو کنه په پاکستان په دې کې غرني تالابونه ورته ډېر زیات جوړ کړي وو، یا د ځمکې لاندې اوبو په ذخایرو باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. په ایران کې چاورس وو یو لوی ډنډ هغه ده. د افغانستان خاوره خوشبختانه نفوذ پذیر ده، خصوصا د افغانستان شاوخوا. خو که موږ یو څه د اوبو زیرمې ولرو چې واړه بندونه زیرزمیني اوبه ذخیره کېږي، پایپ لاین بر علاوه دغه سیستم کې هغې دا هم ډېر ارزانه تمامېږي. دې ته لیننګ سرکاري وایي د اوبو ضایعات کمیږي، اما له یوې منطقې نه تر بلې منطقې پورې اوبه ډېرې ښې انتقالېدلی شي. دا ټولې هغه لارې دي، اما چاره نشته تر څو مصرف باندې ونه کړو نه کېږي. او څومره چې وخت په دې باندې مصرف وکړو ته تدابیر ونیسو، د عمره د آینده مصارف کمیږي، اوبه کال کال کمیږي، ارزش اوچتېږي، ورښتونه شاید وروسته د څو کلونو نه وچکالیګانې تکرارېږي، خصوصا افغانستان او ایران په داسې یو ځای کې ده چې د ایران جنوب برخه البته او افغانستان نیم افغانستان پرته د مرکزي مرتفع سیمونه د باران د قلت سره مخامخ ده. موږ ندرتا په بعضې وختونو کې 300 میلیمتره بارندګي لرو. دا ټول هغه ګواښونه دي چې موږ دې ته متوجه کړي چې د موجوده منابعو نه اعظمي استفاده وکړو. خوشبختانه دغه یخچالونه د هندوکش د غره دغه د واورو ذخایر چې داسې دوامداره یا په پسردي کې زیات اوړي کې کم دا چې رابهیږي، موږ دې ته باید متوجه واوسو چې دغه د اوبو چارج کول دغه دوه عملیې چې یو د بل معکوسې دي، دا په یو اقتصادي مصرف سره به وي، خو اما ګټه یې ډېره زیاته ده. د دې نه بر علاوه موږ متاسفانه د اکویفرونه داسې دي چې په مختلفو ارتفاعاتو کې دي د ځمکې لاندې، دا هم د ماتېدو وړ دي. که موږ دې دغه د زیرزمیني اوبو ذخیره په پام کې ونه ساتو، دا تعمیرات و ودانیو د ټولو باندې بیا بد تاثیر کوي، بیا مصارف تر دې نه هم اضافه کېږي. که موږ همداسې د اوبو را ایستلو ته دوام ورکړو، دا شاید د تعمیرونو د غورځېدو باعث وي. همداوس هم نښې ښکاري بعضې دیوالونو کې درزونه پیدا شوي، دا د برېښنا پایې چې وګوره یو شمېرې کږې شوي دي، کورونو کې داسې د هغه پایې کږې شوي دي. دا ټول د ځمکې لاندې هغه دي چې هغه تخلیه شوي دي، د
ډیر زیات استفادې را مله دا یو ډیر جدي موضوع ده اوس کومنګ د اوبو زیرمه کولو د مصرف څنګه کیږي چې بل ورځ د ټول تعمیرونو مجبوریا سوچیا جوړ کو یا برانول لري بیا په انساني طرفات هم وي اقتصادي اړخ خامخا مهمه ده اما یو شی بس ارزو کوم هغه دا خبره ده چې موږ کولای شو دا توانایی لرو امکانات شته د علمي لحاظه دا امکانات شته چې اوبه برابرې کړو حتی په ډېر بده وچکالۍ کې هم موږ دا امکانات سره
خبرې وکړې چې په څه ډول
سره نه ده مخامخ ډېر د تشویش وړ نه ده
بله ډېره مننه استاد بیا نوبت درکو چې په څه ډول قدرمن اوریدونکو ته وایم چې تاسې ازادي راډیو اورئ د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده دا خپرونه د افغانستان اوبو او بندونو ته ځانګړې ده د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی محمد ابراهیم غشتلی او د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ ملمان دي. شاخله غشتلی مخکې انجینیر صاحب نادم وویل چې بهتره ده چې شاروالی د اسفالت یا قیر سړکونو په ځای د خښتو یا د تیژو سړکونه جوړ کړي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم همدا کار کیږي که چیرته له تیژو نه استفاده وشي څومره ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي. په دې هند او پاکستان کې به تاسې لیدلی وي چې سلګونه کسان به په یوه واړه سړک باندې اخته وي کار به کوي تیږې به ورته متوي کار هم ورته پیدا شوی وي او له بلې خوا دوی وایي چې دا کار به د دې سبب کیږي چې اوبه زیرمه شي د ځمکې لاندې زیرمه شي او تبخیر نه شي. څه وایست په دې اړه فکر کوئ چې ښاروالي دا کار کولی شي او باید وي کې او که څنګه؟
بله مونږ په افغانستان کې چون د افغانستان غرنیز هیواد ده او د غرونو کافي اندازه باندې د تیګو زیرمه لري نو دوی کولی شي د تیګو سړکونه په صحیح توګه باندې جوړ کړي او د دغو نه استفاده وکړي. د دغو زیرمونه د یو طرف نه به خلکو ته کار پیدا شي او د بله طرف نه به په ډېره ټیټه بیه باندې مونږ سړکونه ولرو او په دغه نسبت د قیر سړک ته د تیږې سړک عمر هم زیات وي او د اوبو هغه کوم مسلکی نگانه سکوم اوبو پات کیږي هغه هم د موږ لپاره لکه څنګه چې نادیم صاحب ویلې هغه به هم وي. نو دغه د افغانستان لکه څنګه چې غرنی دی هیواد ده او د تیګو زیرمه هم لري دغه د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېدلی شي. دوهم راځم د لکه څنګه چې خپلواک صاحب ویلې واقعیان دغه ادارې کې ظرفیت پیدا شوی ده او دغه ادارې ډېر زیات کار کړی ده. دغه اداره کې داسې ظرفیت پیدا شوی ده چې په دغه شلو کلونو کې دغه ظرفیت نو پیدا شوی ډیر زیات بندونه جوړ کړه او ډیر زیات بندونه باندې دا اوس کارونه ده. پنځه کلن پلان لري او دغه پنځه کلن پلان یې نو مطالعه کړی ده چې په زرګونو بندونه دي چک بندونه دي متوسط بندونه دي او د دې تر څنګ غټ غټ بندونو ډیزاینونه روان دي او اوس د مطالعې لاندې دي ځینې بندونه. نو دغه اداره کولای شي چې د افغانستان لپاره ډیر موثر تمام شي. موږ د ولسی جرګې لخوانه د دوی سره لکه څنګه چې دوی ویلې چې دغه بودیجه پاتې شي باید په دغه پیسې پاتې شي په بودیجه کې. موږ د ولسی جرګې وکیل صاحبان د دوی سره همکار یو د ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې دوی ته ډاډ ورکوو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی ته به چې هر څومره کېدلی چې دوی ته زیاته بودیجه ورکړو تر څو دغه اوبو مدیریت شي او خلکو ته ګټه ورسي.
ډېره مننه ښاغلی غشتلی. شاغلی خپلواک مخکې انجینیر صاحب نادم ځینې وړاندیزونه درلودل د سپټیک څاګانو څخه رانیولې تر پایپ لاین او د شاروالی لوري د تیګو او خښتو نه استفاده پوري تاسو ادارې یا کوم بل ادارې په کابل کې ځینې کندي کندلې دي چې اوبه زیرمه شي دا هم د اوبو د زیرمه کولو لپاره یا د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمه کېدو لپاره البته که په دې اړه هم تبصره وکړي او د ښاغلي نادم د وړاندیزونو په اړه
سلسل جواب وایم یو خاروالی سره د اوبو ملي ادارا عملن کار کوي یو څه ډیره مهمه خبره ده د ولس همکاري په ټولو برخو کې که هر اداره ده که هر وزارت ده که بل برخه ده په ټولو نه کې خصوصا بیا زمنګ ادارې سره د اوبو ملي ادارې سره باید ډیره ښه رابطه ولري ول چې شي کوي کابل کې مونږ ورته وایو چې تاسو دغه د فاضله موادو څاګانې چې دي دا چې کله وباسي د دې د غولې نه ساته دا یې کانکریټ کوي چې څو د دې په واسطه دا هغه جذب نشي په ځمکه لاندې وب خراب نشي دوی دغه پریږدي یعنی نه کانکریټ ای یا خو بیا بل ځای ته ځي هلته دکان مخه کې چې ساده هغه کانکریټ ای مخه هغه سطح کانکریټ ای نه پریږدي چې د سرکونو وب چې راځي ویلو ته چلته جذب شي هم به د ځمکه لاندې وب قوي شي یعنی سرچینې هم به د سرکونو نه خرابېږي ځکه قیر د وب مقاومت نه لري هم به سرکونه روغ پاتې هم به د اوبو سرچینې پیاوړي بل ډیرا شي خپل تاګان دي هغه رقم چې مونږ ورته وایو هغه رقم دي جوړ کی اوبه به نه خرابېږي دا یو ګټه بل دوی هغه یلی خو د دې سره سره چې یلی کانکریټ کوي دا ساته بیا هغه د کور اشغال پلاستیکونه بل بل ارسه شي راوړي په یاله کې اچي کله چې په یاله کې واچي یو خه کانکریټ کړي چاکو به تنل جذبېږي په ځمکه کې بل دا پلاستیکونه مچې یاله بندي او به باران وخت راوړي نو کابل ښار نه سمندر جوړي بیا خلک نیوکه کوي چې ولا عدالته پلانې اداره کار نه کوي حکومت جمن نه لغه تعهد نه لري کار نه کوي یعنی مشکل وګوره په کوم ځای کې ده
دا مسله خو صحیح ده لیکن خپلواک صاحب ادي اقل په غو سیمو کې هغه شارګي او هغه مینو کې چې تازه جوړی شي یا تازه جوړی شي ودي په غو کې د کانالیزیشن امکانات نشته په غو کې یعنی څوک یو خارګي جوړوي مکلف شي چې باید حتما کانالیزیشن هم ولري کله شي په قیمت یو څه زیات تمام شي لیکن ورو ورو به دغه سي په ټولو ساحو کې کانالیزیشن جوړ شي او دا وبم لزای کې دوه وشغورل سي
زه د دې تر اعظم افغانستان په کابل کې د کانالیزیشن یو شرکت دی هغه د دې مسولیت لري یعنی دا د هغه د چې په کابل کې په کانالیزیشن باندې کار کوي بلکې په ټول افغانستان کې یو بل هغه خبره کوم چې الټیا نشته چې د خښتو سرکونه د تیګو سرکونه جوړ شي صرف د سرکونه د ویلو هغه سطح دی نه کانکریټ ادارې یو بل استاد ویل چې جذبي څاګانې ما ول کې دا ونه وکړه چې د اوبو ملي ادارا د کابل په درې برخو کې د آسیا فرختي بانک سره په مالی مرسته د کابل په درې برخو کې چې د بادام باغ دوغابات او د چا عبدالحق سلور لار ده په دې ځایونو کې آزمایښتي څاګانې وشتلې دي او به الته سطحي اوبه په ځمکه کې جذبوي تر څو هغه څاګانې چې په سل مترو کې اوبه ورکي هغه باید په اتیا پنځوس کې اوبه ورکي دغه پروسه تکمیل شوې د آزمایښتي مثبت نتیجه ورکړې منګه دوه نشبات خلکو سره خبرې کړې د سیمې هغه ډیر راضي دي همدغه پروده آزمایښتي او عملی چارې شل نورې پروژې د کابل په مختلفو برخو کې شروع کیږي څوارلسم کال کې چې د دې دا یو خورا ګټوره او مثبت چاره ده بل د دې ترڅنګ په کابل کې منګ د باران او واورې وبه باران او واورې چې په بامونو وریږي مخکې به داسې یو کار کېده چې کله به باران وشو واوره به شو هغه اوبه به راغلې په سړکونو ته یا به هغه ساحې چې سیمنټ دي خلکو به همدلته واوره اچوله مونږ ورته یو سیستم جوړ کړی همدغه د واورې او باران اوبه د بامونو نه په ځمکه کې جذبو دا یو ډېره مؤثره طریقه ده چې دې سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کېږي دا معمولا د اوبو ملي ادارې په انګړ کې او زموږ مربوط چې کوم ریاستونه دي د هغې په انګړونو کې دا چاره عملي کړې ده چاره مثبته ده ټولو دولتي ادارو شخصي ادارو ته مو وړاندیز کړی خپل پلان هم ورسره شریک کړی کم مصرف پرې راځي خو نتیجه خورا ګټوره ده دا کار هم شوی دی د دې تر څنګ مو هغه غیر الکولي مشروبات چې تولیدي غټ شرکتونه چې هغه ډېرې اوبه باسي کابل کې هغه سره تمو یو پلان باندې کار کړی دوی سره مناسبه کړي دي مشترکه جمهوریت ریاست سره مداتره شریک کړي ده چې هغه باید د کابل نو وستل شي لری ولایتونو ته لاړ شي مثلا یو غټ شرکت دی په کابل کې اوبه تولیدوي دا وړي په بامیانو کې خرڅي مونږ سوایو ته لاړ شه په بامیانو کې اوبه تولید ته په بامیانو کې خرچ کړه، په ننګرهار کې تولید کا، په ننګرهار کې خرچ کړه. بل ډیر په قسم پاغه ولایتونو دی چې دی ورته انتقال کو چې ډیر اوبه لري، سچي اوبه یاد زمکه لاندې لکه کاپیسا شو، پروان شو، پنجشیر شو، بامیان شو، یا نور ولایتونو چې اوبه سطح په کې لوړه ده هلته انتقال وو. د دې ترڅنګ د اقتصاد وزارت سره خبره کړې ده چې دی کله جواز ورکړي دغه شرکتونو ته، ځکه د جواز هغه اقتصاد وزارت ورکړي چې د اوبو ملي ادارې سره باید په همغږۍ جواز ورکول شي. کابل کې اوس مهال د شرکتونو جوازونه بند دي، یعنی موږ هیچا ته جواز نه ورکوو، ځکه شرکتونو به حد زیات شوي په دې باندې کار کوو چې دا باید انتقال کو نورو ولایتونو ته، نو جواز یې بند دی. روسي خبره ده چې یعنی زمونږ هیوادوال چې په کومه نوې طریقه چې په نړۍ کې کاریږي، هغه که د سرکونو اوبه په ویلو کې جذبول دي، که د بامونو اوبه په جذبول دي، که جذبي څاګانې دي، که هره طریقه ده، چې زمونږ هیوادوال فکر کوي د اوبو ملي ادارې هلته عملاً کار کړی او اوسې پروژې موجودې دي.
بله، ډېره مننه استاد دودیال. فکر کوم چې ښاغلی خپلواک هغه خبرې وکړي چې فکر کوم چې تاسې غوښتل وی کې چې په څه شکل سره کولی شو او بل ځای کېدو وساتو زیرمې کو، که څه پی زیاتوي صرف یو دقیقه وخت لرو، مهرباني.
غواړم د افغانستان نجیب ملت ته یو پیغام واورم. ستاسو رادیو له لارې ډېرو قدرمنو ولسونو، خلکو درنو، دغه جنګونو شدت په خپله د دې معنا لري چې افغانستان خپلو اوبو ته متوجه شوی ده او د اوبو مدیریت کولو ته ملا تړلې او یو ستراتیژي ورته جوړه کړې ده. نو اوس چې موږ دغه بندونه جوړو، دغه څه اوبه چې اوس سپما کوو او لرو یې، دا تاسو باور وکړئ چې د همدغو شهیدانو د وینو په بدل کې دي چې دغو وختونو کې جنګونو څومره زور اخیستی ده. نو دې اړخ ته پام وکړه. د بل خوانه زه د مربوطه اداراتو ته داسې پیشنهاد درمه چې د اوبو د صرفه جویي په خاطر د اوبو مصرفونکو باندې مالیات ولګوي. موږ ډېرې موټر شیوګانې، حمامونه او ډېر داسې څه لرو چې اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي، اما میتر ورته نه دی لګولی. دغه میتر لګول په خپله یوه صرف جویي ته دوی مجبوروي. د دې په مقابل کې دولت ته مجبور دي چې د اوبو صرفه ورکړي لکه برق غوندې. د بل خوانه موږ که چیرې وزارت زراعت د قطري آبیاري چې د ډېر اوبو مصرف کېدو مخه نیسي، که دغه طریقې هم موږ په زراعت کې، په مالدارۍ کې، په دې کې دغه شیونه کار واخلو، انشاءالله موږ به په اوبو کې یو څه صرفه جویي هم کړي. نو پیشنهاد مې دا ده ټولې دغه تخنیکي او تخصصي.
بله، سلامت اوسې. فکر کوم چې په دې موضوع ډېری خبرې کېدای شي. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پی خبرې وکړو. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړي پوهان بشیر دودیال، د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړي محمد ابراهیم غشتري، او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد دادم چې د بندونو متخصص دی، له ټولو څخه مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه مو واورید او بیا مو ټلیفونونه وکړل.
وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج مورې، زموج د بابا کورې، پزړونو کې مزورې، پوینې کې مشورې، پزړونو کې مزورې، پوینې کې مشورې، پر هر تمو چکورې.